سلام د سهار ته بجې شوې زه سفیو لاستانګ زایمو دا زویرو د پروګرام ته راغلاستو يم په خبرونو کو د عراق په عین الاسد اډا باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان شوي. هغه ویلي چې د عین الاسد اډې چارواکي د اوښتي زیان په ارزونې بوختي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. پر عین الاسد اډه باندې چې د عراق په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي، دغه راکټي بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې څو ورځې مخکې په عراق کې د ایران پلوي ملیشه ځواکونو څلور جګپوړي قمندانان ووژل شول. تر هغه مخکې هم په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه په یو برید کې چې ایراني چارواکو یې پړه پر اسرائیلو ورواچوله ووژل شوی و. د ایران چارواکو د لبنان حزب الله ډلې ویلي و چې له اسرائیلو به غچ واخلي. په کندهار کې دوه نیول شوي خبریالان محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجرو خوشی شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو د خوشی کېدو د اقدام هرکلی وکړ، خو ویې ویل پر هغوی لګول شوي تورونه شفاف نه دي. دغه مرکز د طالبانو له ځایي ادارې غوښتي چې د خبریالانو حقونه رعایت کړي او پر هغوی له فشار راوړلو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړ چې محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجرو خوشی شوي. مجاهد په عین حال کې ویلي دا دوه خبرې لاندې خپلو رسنیزو فعالیتونو په ارتباط نه ونیول شوي. محمد ابراهیم محتاج د سرطان په 2 او محمد یار مجرو د اسد په 6 د طالبانو د کندهار د استخباراتو له لوري نیول شوي وو. ایرانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په دوغارون کې لګېدلی اور له 2 وروسته وژلی. پرون په دوغارون کې د افغانستان او ایران د ځانګړي اقتصادي زون د تیلو په ټانکونو کې پراخ اور ولګېد. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې په اور کې 4 کسان ټپیان شوي. د ایران تسنیم خبري آژانس د تایپاد د چارواکو په قول ویلي د اور وژلو په عملیاتو کې د افغانستان د اسلام کلا بندر اطفایې هم برخه اخیستې. د تسنیم پر اساس په دې پیښه کې 4 ټانکرونه سوځېدلي چې 3 د ایرانیانو او 1 د افغانانو وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو لوري صادریدونکي ویزې او نور اسناد نه مني. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي د جولای 1 نیټې وروسته هغه اسناد ورته د اعتبار وړ نه دي چې په بریتانیا، بلجیم، سویس، فرانسې، یونان، ایتالیا، پولند، ناروې، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان سفارتونه ورکوي. طالبانو ویلي دغه سفارتونه له بهرنیو چارو وزارت سره همکاري نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي هیوادونو په منځ کې په هالند، هسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له سفارتونو او د جرمني د مونشن له قونسلګری صادریدونکو اسناد د منلو وړ بللی دي. یو شمیر سفیران او ډیپلوماټانو چې د طالبانو له حکومت سره له همکاري او تعامل ډډه کوي ویلي د طالبانو له اعلان سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي. نامعلومو وسلوالو په جنوبي وزیرستان کې د یو ښوونځي دوه ښوونکي وژلي. پرون ځایي پولیسو ویل حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو دوی د موندلو لپاره پلټنې پیل کړي. سږکال په وزیرستانو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا ایالت پورې اړوندې سیمې دي 2 ځلې پر ښوونځیو بریدونه شوي، خو تر اوسه د هیڅ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم په دې تړاو څوک نیول شوي. له پاکستانه بل خبر ده چې د پاکستان پوځ اعلان کړی د امنیتي ځواکونو یې د روان کال له پیل راهیسې په هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد 23,622 عملیات کړي. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري پرون په یو خبري غونډه کې وویل په یاده موده کې د پاکستان 109 پوځیان وژل شوي. د ده په وینا پوځ یوازې په 15 ورځو کې 2,045 عملیات کړي. د ده هم ویل چې په 15 ورځو کې 24 ترهګر وژل شوي. او د مالي پوځي چارواکو په دغه هیواد کې د یاغیانو په وروستیو حملو کې د کیف د احتمالي رول په اړه له اوکراین سره اړیکې پرې کړې. اوکراین په غبرید کې چې په لسګونو روسي عسکر پکې وژل شول لاس لرل رد کړل. د مالی په شمال کې چې زیاتره اوسېدونکي توارق قبایل دي، وسلوالو ډلو ویلي دوی 13 میاشتې د الجزایر پولې ته نږدې لږ تر لږه 8 حکومتي سرتیري او د واګنر شرکت 4 کرایي وسلوال وژلي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې لاوان کډوالو سره چلند ناورین وبال او لاوان کډوالو سره د غڅ په وړاندې خبرداري ورکړ چې دغه سازمان حکومتي او ټولنیزه توکم پالنه بللی ده. دغه سازمان په ایران کې نه یوازې لاوان کډوالو سره چلند توکم پالونکې بللی، بلکې ویلي دي حتی له هغو ایرانیانو سره هم تبعیضي چلند کوي چې افغاني سابقه لري. دغه سازمان په 3 میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر تر 15 زیات ښوولی دی. تفصیل له عصمت څاروانه ورو.
د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې له افغان کډوالو او حتی هغو ایرانیانو سره چې افغاني سابقه لري چلند ناوړه وباله او له افغان کډوالو سره د حکومت او خلکو د توکم پالنې په وړاندې خبرداري ورکړ. هنگاو پرون دو شنبه پیوراپور که در ایران پا اسلامی جمهوریت که در انتخاباتو پا اروندو بحثونو که در افغان کدوالو در شرلو لبحث سخنی ولی پا طولنیزو رسنیو که در افغان کدوالو در شرلو تر خوشتانی پوری مواردو تا اشاره کرده او ویلی پا ورستیو میاشتو که پا ایران که در حکومت او طولنی للوری در افغانانو زد تو کمپالنه او سترسی دلیده. د هنګاو د احصایې له مخې په تیرو اوو میاشتو کې لږ تر لږه 15 افغان بندیان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په تیرو اوو میاشتو کې 40 تنه افغانان په بیلابیلو تورونو اعدام کړي دي. دغه سازمان ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دوی کې 15 ښځې، 240 بلوچستان، 40 کردان او پاتی افغانان دی. راپور شوی چې له 300 اعدامونو څخه 102 د مخدرو موادو په جرمونو پورې تړاو لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهن نصرالله ستانکزی وایي په ایران کې افغانان د نړیوالو منل شویو حقوقو او د دوه اړخیزو تعهداتو خلاف اعدامیږي. شاغل استانیکزی آزادی رادیو ته موبایل
هغه نړیوال ستاندردونه یا د عادلانه محاکمه موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتو د غړي هیواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د اعدامیانو په حق لاندې رعایت شوي. له بلې خوا نه هغه قنسولي اړیکې چې دواړو هیوادو ترمنځ شته او قنسلي اړیکو د 1963 کال د کنوینسیون له مخې ایرانی مقامات باید په ټولو حالاتو کې د مجرمینو حالات مربوط قنسلګرۍ ته اعلان کړي. متاسفانه د هغه هم څرک نه لګېږي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د اتم پریکړې چې په 2006 کې تصویب شوی د هغه نه هم چې د اعدام په هکله پکې موضوعات دي له هغه نه هم ایراني مقامات سرغړونه کړې.
پوهن ستانکزی همداراز وویل چې پر یادو ستونزو سربیره د ایران له لوري د افغانانو په اعدامونو کې بله ستونزه دا ده چې افغانستان او ایران په خپل منځ کې د مجرمانو د استرداد موافقه لري چې ایرانی چارواکو دا مسئله له پامه غورځولې ده. د په عین حال کې د افغانستان تیر حکومت او د طالبانو حکومت د مسئلې ته پر نه پام کولو ملامت وبلل. هنګاو ویلي افغان کډوال په ایران کې له څو لسیزو ژوند کولو او کار کولو سره سره د استوګنې معتبر کارتونه نه لري او اجازه نه ورکول کېږي چې د ایران په 14 ولایتونو کې ووسي او له تهران، البرز او قم ولایتونو پرته یوازې په ځینو ولسوالیو کې د اوسېدو اجازه لري چې د کار په ایران کې د اپارتاید وضعیت ته ورته حالت رامنځته کړی دی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبخالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبې په شپه د څو راکټونو د لګېدو په پایله کې یو شمېر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان دي. د پینټاګان دغه چارواکي په خبره د عین الاسد اډې چارواکي د اوښتي زیان په ارزونې بوخت دي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. رویټرز راپور ورکړی چې دوه راکټه پر عین الاسد اډې چې په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي لګیدلي. یو بل راکټ دې اډې ته نږدې په یو کلي کې لګیدلی چې زیان یې نه دی اړولی. په عراق کې میشتې د ایران یوې نیابتي ډلې ادعا کړې چې دوی دا بریدونه کړي. دا بریدونه څو ورځې وروسته له هغه شوي چې د امریکا په یو برید کې د ایران پلاوه 4 افراطیان په عراق کې ووژل شول. پر عین الاسد اډې داسې وخت راکټي بریدونه شوي چې په منځني ختیځ کې د شخړو د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د غزې د جګړې په پیل کې په پرله پسې ډول د عین الاسد په اډه باندې توغندي لګېدل، خو په وروستیو میاشتو کې درول شوي وو. د بیروت په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو جګپوړي قمندان فواد شکر او په تهران کې د حماس د سخت دریځ ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د ایران چارواکو او د لبنان د حزب الله ډلې منشي ګواښ وکړ چې له اسرائیلو به خامخا غاچ اخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. اسرائیلو د فعال شکر د وژنې مسولیت په غاړه اخیستی خو د اسماعیل هانیه وژنې تایید یا رد کړې نه ده. د سیمې په موضوعګانو کې به پات شو. له هغې ډلې دا چې پر اسرائیل د ایران د برید د احتمال له زیاتېدو سره هغو هوایي شرکتونو ته چې الوتکې د ایران له فضا تیریږي ویل شوي چې خپله الوت لاره بدله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون ویل اسرائیل ته د ځواب ورکولو حق ځان ته خوندي بولي خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو هڅه نه کوي. په همدې حال کې د اسرائیل د باندنیو چارو وزیر وایي معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران پر اسرائیل د برید نیت لري. جزئیات له عصمت څاروانه اورو.
په داسې حال کې چې په تهران کې د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د ایران د بندنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاري سازمان د بندنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په سعودي عربستان کې د ایران په غوښتنه بیړنۍ غونډه جوړوي. دا له 2000 میلادي کال راهیسې د اسلامي همکاري سازمان چې 50 غړي لري د وزیرانو څلورمه غونډه ده. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه اندېښمنه ده، د جروسلم پوسټ ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس له قوله وویل چې د ایران حکومت پریکړه کړې چې پر اسرائیل برید وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران د باندنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کنی په اسرائیل باندې د برید پیغام د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو ته لیږلی او ښاغلی سیارتو کاست په دې اړه معلومات ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ووکر ترک هم په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو د خطر په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او په ټولو اړخونو او نفوذ لرونکو دولتونو یې شخ وکړ چې د اوسني ډېر ناامنه وضعیت د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. پرونجی وډلې چې له جرمني، متحده ایالاتونو، ایتالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او کاناډا څخه جوړه ده په منځني ختیځ کې د کړکېچ کمیدو او زغم غوښتنه وکړه.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، قندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبد الله ریحان و چې ویلې قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیرین جون لپاره چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوي دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خدای ګټو خېګن ډیر لري ځکه چې نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږم، کوم خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیال نه چې ما لیدلی دي. دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړ شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردونکو سره لدی چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت دا حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول. د مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابر کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهري جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت په اړه اورو.
زما په نظر سره دا خدای ګټو خېګن ډیر لري ځکه ډیر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي چې ته ورسېږي، مګر دلته نشته د هغه زمینه نه ده برابره. که چېرې د سکالرشپ لري وکنه خپل زده کړو کې نو د سره د کول شي خپل هیلو ارمان ته مرسیږي او خپل وطن ته هم خدمت جوړ شي او نور هم کولای شي چې یو څه لاسته راوړي. ځکه هیله امیدونه ډېر دي مګر زمینه